امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانا یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د عدلی وزارت ویلي دي په روان لمریز کال کې د 1400 زیاتو افغانانو د خپل تابعیت د پریښودلو غوښتنه کړې ده، او د ایتوپیا په تاریخ کې د لومړي ځل دپاره په یو تجربه کار او مسلکي وکیل د هغه هیواد د سترې محکمې د رئیس په توګه وټاکلې شول. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی درته اوروي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د متحده ایالاتو د بندرنیو چارو د وزارت له یو جګپوړي چارواکي الیزا ویلز سره د ایران د چابهار بندر او د امریکا لخوا پر ایران د بندیزونو په اړه خبرې وکړې. نن د دوشنبه په ورځ پر ایران د متحده ایالاتو د اقتصادي بندیزونو نوی لړۍ پیل کیږي. دغه بندیزونه چې د امریکا چارواکو پر وینا ډیر پراخ دي او د ایراني رژیم اساسي اقتصادي سرچینې په نښه کوي، د ایران د اټومي پروګرام، نړیوالې تراګرۍ او سیمه ییز امنیت پر تړاو د واشنگټن او تهران د ژورو اختلافاتو څرګندونه کوي. امریکایي چارواکو ویل دي چې سملاسي اته هیوادونه به دغه بندیزونو له مدیدوتونو نسبي معافیت ولري، خو دغه هیوادونو نمونه نه دي څرګند کړي. د چین، هند او روسیې پر ګډون افغانستان هم له ایران سره پراخ اقتصادي اړیکې لري. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی دی چې پر دوی د امریکا بندیزونه به د سیمې او نړۍ امن او ثبات ته زیان ورسوي. په پاکستان کې د مسیحي مېرمنې آسیا بیبي خاوند د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د برتانیې د صدر اعظم تریزا مې نه غوښتي چې د پاکستان نه په وتلو کې دی ورسره مرسته وکړي. د آسیې خاوند عاشق مسی په خپل پیغام کې ویل دی چې ژوند یې په خطر کې دی.
میں ریکویسٹ کرنا ہے کہ یو کے پرائم منسٹر کو میں ریکویسٹ کرنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر صاحب
زہ د آسیا بی بی میړه عاشق مسیح په پاکستان کې په ډیر تکلیف کې او مهرباني وکړئ زموږ سره مرسته وکړئ. د پاکستان ستر محکمې آسیا بی بی اسلام ته د سپکاوي په قضیه کې بے ګناه غړي خو لا هم د بند نه خوشی سوي. د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملوک هم د پاکستان نه وتلی خو تر اوسه نه معلومه چې چیرته وتلی وي. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
د مسیحي مېرمنې آسیا بی بی وکیل سیف الملوک د پاکستان نه معلوم ځای ته تښتېدلی. ښاغلي ملوک آسیا بی بی چې اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکومه شوې وه وژغورله. ملوک د رویټرز خبري اجنس ته ویلي دي چې هغه ځکه بهر ته ځي چې قهرجن خلک یې ونه وژني. هغه دا هم ویلي دي چې د خپلې کورنۍ په اړه اندېښنه لري. تر اوسه نه ده معلومه چې هغه څنګه او چیرته تللی. پاکستاني چارواکو هم د هغه په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلی ملوک د پاکستان په داسې حال کې وځي چې د دې هیواد یو حکومتي پلاوی د اسلام پالو ډلو سره د مظاهرو او اعتراضونو د ختمولو په حق لا یوې پرېکړې ته ورسېد. په همدې حال کې پولیس وایي د هغو مظاهرچیانو د جملې نه چې د آسیا بی بی د خوشي کېدو نه وروسته یې کړي دي تر 1500 پورې کسان یې بندیان کړي دي. په دې کسانو تور دی چې د مظاهرو پر وخت خلکو ته مالي زیان اړولی، ځینو ځایونو ته یې ورچولی او یا یې د مظاهرو پر وخت د تشدد نه کار اخیستی. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د مرکزی افریقا د ماجرینو کاروان مسله د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په ذهنونو کې هغه وخت هم و چې د راتلونکي سه شنبه د ورځې د منځمهاله انتخاباتو لپاره کمپاین کاوه. ښاغلی ټرمپ د جورجیا ایالت په میکین کې د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید براین کیمپ د والی د ټاکنو لپاره کمپاین کوي. ټرمپ هغه ماجرینو ته چې هیله لري چې د مکسیکو د لارې امریکا سره ته براوړي په پیغام کې ویل، بیرته پر شا ولاړ سئ ځکه چې تاسو امریکا ته تر هغه نسي داخلېدلی تر څو چې د یوې پروسې د لارې نه وي تیر سوي. ټرمپ زیاته کړه چې په سرحد د امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل دا څرګندوي چې متحده ایالات لوبې نه کوي. له دې مخکې چې ټرمپ دا خبرې وکړي د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په انډیانا کې د ډیموکرات ګوند کاندید سناتور جو ډونلی دپاره کمپاین کوي. ښاغلی اوباما په ټرمپ دغه د تیرو ویناو پر اساس سخت انتقاد وکړ چې ویلي وو مهاجرین په امریکا یرغل کوي او خطر لري. اوباما وویل چې د امریکا سرتیری د دې پر ځای چې پر سرحد د مهاجرینو د مخنیوي لپاره او سیاسي ګټې لپاره استعمال سي باید د نورو ښه کارونو لپاره وکارول سي. د ملګرو ملتونو چارواکو ویل دي چې د سوریې عربي سره صلیبي مرسته کوونکو د لومړي ځل لپاره د اردن سره ته نږدې په یو لري پرتې سیمې کې یو کمپ کې چې بې ځایسي ماشومان پکښې دي واکسینول پیل کړي او مرستې ورسولي چې ډیره سخته اړتیا ورته لري. ځایي اوسیدونکو ویل دي چې نړیوال سازمانونه د روبکان کمپ ته چې درې کاله مخکې جوړ شوی وو د لومړي ځل لپاره ورغلي. په دغه کمپ کې د 5000 په شاوخوا کې خلک بند پاتې دي. د جنوري د میاشتې لمخې دغه کمپ ته مرسته یوازې د اردن څخه راتله او د امنیتي دلایلو له کبله مرستندوی کارکوونکو ته اجازه نه وه چې دغه کمپ ته ورسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرس روبیکان کمپ ته د مرستو رسول ستایلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې هغه د شمالي کوریا سره د دغه هیواد د اټومي وسلې د ختمولو په مخه دیونی بیرته په نیویارک کې خبرې پیل کوي او د شمالي کوریا دوهم مشر کیم یون چاول سره به ملاقات وکړي. پیانګ یانګ د جمعې په ورځ ویلي وو چې که په شمالي کوریا لګیدري بندیزونه لیرې نه کړل سول نو دوی به په جدي توګه په دې غور کوي چې خپل اټومي فعالیتونه بیا پیل کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د فاکس نیوز سره په خبرو کې دغه ګواښ رد کړی دی. دا خبرونه تاسو له امریکا جغ د واشنگټن استودیو څخه اوریدل.
په کیمرون کې په هغه سیمو کې چې خلک یې په انګریزي ژبه خبرې کوي وسلوالو ډلو د هغه ملک د انکشافي چارو د شرکت په کارګرانو باندې په داسې وخت کې حمله کړې دي چې سبا ته د دغه ملک ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کوي. په موکړی د امریکا غږ د رپورټ ته چې زموږ همکار سید بختیار شایدر ته لولي
سلور سړي او دوه ښځې په جلای حکومتي روغتون ته راوړل شوې وي. الته در وختن یو نرسا ستیفن اكو وای
وات وی هاف ټو دو ناو از ټو کلین دیر وونز اند سټاپ بلډ فرام اوزینګ اوت وایل ویټینګ
فور سچ مونږ اوس کوو هغه یوازې د هغوی د زخمونو پاکول دي او کوشش کوو چې د زخمونو وینې بند شي. ډاکټرانو او د لابراتوار میخانیکانو ته په انتظار ناست یو. هغوی دي چې فیصله وکړي چې دا هغوی ګوتې قطع کوي او کنه، مګر د دې سره سره د هغوی ژوند ته کوم خطر متوجه نه دی. د ربړونو دوونو د مزرعې د انکشافي شرکت مالک کریستوفر اون گینی وایي چې د شنبې په ورځ وسلوالو سړو په دوی حمله وکړله. هغه وایي
The people arrived when we were packing our bags and farm stores to leave. One of them shouted,
دا خلک په داسې وخت کې راورسېدل چې موږ خپلې خلطې او د مزرې سامان الات راټولول چې د کار د ځای نه راوځو. د دغو کسانو نه یوې چیغې وکړلې چې څو ځلې کېږي چې موږ تاسو نه غوښتي دي دلته نور کار مه کوئ، او د دغو نه یو بلې موږ ته وویل چې خپل لاسونه د ونو په تنو کېږدئ. بیا نو هغوی د ځینو د ګوتو په پرې کولو لاس پورې کړ، او زموږ ځینې هغه ملګري چې غوښتلې وتښتي ویشتل شوي هم دي. اغلی انګونی وای چې دغه وسلواله کسانو په دې بدویل چې موږ دا وی د عوامي رایتات نه وکړي. هغه وی چې کارونه تم شي او هم د جمهور رئیس بیا انتخاب په ضد احتجاج وکړي. د هغه د لوړې مراسم بد نومبر د میاشت په شپږ منټه اوشي. د غیر انکشافي شرکت د کامرون په شمالي دیس کې د کیلو د ربړونو د ونو او د خرما د تیلو تجارت کوي. د کیمرون د شمال لویدیز د سیمې گورنر برنارد اوکیلا بلای وای چې د وسلوالو کسانو هدف داده چې په دغه سیمو کې اجتماعي تشنج پیدا کاندي. هغه وای
سټ سټیوشن ا سیریوزمن کمباتو پر له فورس د سکیورټی.
هغه وای چې فورس هلته ځای پیدا شوه چې تورستان په کارګرانو باندې حمله نه من کړی. نه دغه وسلوالو کسانو ستراتیژي دا ده چې هلته تشنج پیدا کړي او د سیمې د دوه شرکتونو تجارت خراب کاندي. د کیمرون په هغه سیمو کې چې خلک یې په انګریزي ژبه خبرې کوي په 2018 کال کې هغه وشخړې پیل شوې چې استادانو قانون پوهانو ویل چې په تعلیمي او قضایي ساحو کې د فرانسوي ژبو له خوا چې په اکثریت کې دي د دوی په مقابل کې د تعصب نه کار اخیستل کیږي. حکومت دا غوی د زپل د پر عملیات پیل کړل، مگر جدای غښتونکو دا غوی په مقابل کې په جنگ لا سپورې کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای
ډاټ کام. د ایتوپیا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو تجربه کار او مسلکي وکیل د دغه ملک د قاضیول قضا په توګه باندې ټاکل شوې ده. په موکړی د امریکا غږ د خبريالانو سلیم سلیمان او توسیون ګریما د رپورت خلاص سیتا چې سید سلیمان شایدر ته دراوروي.
میزا اشنافی لومړی مېرمنه ده چې د ایتوپیا یا د حبشې د سترې محکمې د نوي رئیس په توګه په دې هفته کې په کار پیل وکړ. نوموړی وای هیله لري چې پر عدلي ارګانونو باندې د ولس د باور او یقین په پخولو او لبدنامه نه پښغورل کې مرسته وکي. اشنافي د مسلک د نقطه نظر ایوا پیجندل شوی مدافع وکیل ده. هغه وای چې د ایتوپیا پر قضایي ارګانونو باندې د خلکو اعتبار کم شوی دی. اشنافي د 1992 میلادي کال تر پای پورې د ایتوپیا د اساسي قانون د کمیسون رئیس و. هغه د ایتوپیا د نوي اساسي قانون د تدوینولو په وخت کې د لوړپوړې مشاورې په توګه وظیفه اجرا کړې ده او خلک یې ډېر احترام کوي. هغه په حبشه کې پر ښځو باندې د ظلم او تیری د مخنیوي لپاره د حبشه د ښځو حقوق پوهانو او مدافع وکیلانو لومړی اتحادیه جوړه کړه. میزا اشنافي امریکا غږ سره په ځانګړې مرکې کې ویل خلک د قضایي ارګانونو احترام کوي خو د بې اعتبارۍ وجه یې دا ده چې له چا سره په محکمو کې انصاف نه کیږي. په قانون باندې د هغوی اعتبار او اعتماد ختم شوی دی. قاضیان کولی شي چې د قدرت د څښتنانو په شمول باندې له هر چا سره حساب او کتاب وکړي. قانون باید ایواز د کاغذ پر مخ نه وي. د قانون اهمیت په دې کې دی چې په محکمه کې تطبیق شي. کو یو څوک فرزند د حکومتي افرادو په لاس وژل کیږي او یا کوم شخصي فرد وژني، په دواړو حالاتو کې باید د مظلوم سره یو شان انصاف وشي. خو که محکمه د عدالت او انصاف په تامینولو کې پاتې راغله او یا د سیاسي فشار او فساد په وجه باندې عدالت تامین نکړي، تبي خبره ده چې د عام خلکو اعتبار پرې ختميږي. نوې رئیس وای چې صدر اعظم محمد ابه له هغه کلک ملاتړ کوي. ابه هم د چهارشنبه په ورځ د جرمني د فرانکفورت په ښار کې په زرهاو توپیایانو ته په خپل وینا کې د قانون د حاکمیت او په ټولنه کې د قضایي ارګانونو پر رول باندې تاکید وکړ. نوموړی ویل
فتنه دیموکراسي ستفلګو بچا ايګنيو بسلاموي سلفنا بمابراي ميديا
تش په خلې څوک دیموکراسي او عدالت نشي رامنځته کولای. ونی ندی چې ځینې خلک یې نالې کړي او یا د احتجاجونو او ټولنیزو رسنیو له لارې شنې کړي اناڅابه ثمر ته ورسیږي، بلکې د ثمر او میوې لپاره قضایي ارګانونه د دولتي مؤسساتو او ادارو مستقیم مرستې ته اړتیا لري. د ایتوپیا نوی صدر اعظم ژمنه کړې ده چې قضایي ارګانونه به د حکومت د سیاسي فشار نه په بشپړ توګه ازادي. د حبشه د سترې محکمې رئیس امریکا غږ ته ویل هیله لري چې د ایتوپیا د ولس په اړه د هغې ژور معلومات او د خپل ملک د کلتور او رواج په اړه پوهه د عدلي ارګانونو په سمولو کې او د ولس د اعتبار په پخولو کې کومک وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه دا امریکا جغ آشنا رادیو اوری.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د وینزویلا د سیاسي پناهغښتونکو د شمیر د زیاتېدو په جواب کې د پیرو، اکواډور او کولمبیا په سرحدونو کې د دوی سره مرسته او جوړونه اندازه کوي. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې رپورټ شریکولې. تاسو ته در زامن مومن تر اوروي.
دغه اقدام تر شا د اکتوبر د میاشتې ودرشمې نیټې انګیزه وه چې پیرو د وینزویلایانو لپاره ټاکلې وه چې د موقتي اوسېدو لپاره دې د اجازې اخیستلو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. دې اقدام هغه کسان په وینزویلا کې تشویق کړل چې په دغه هیواد کې له نیستۍ او تاوتریخوال نه تښتي. د ټاکلې نیټې پای ته د رسېدلو نه د مخه پیرو ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR راپورټ ورکړی دی تر اوسه پورې څه باندې 100,000 وینزویلایانو په پیرو کې د موقتي اوسېدنې اجازه اخیستې ده. د UNHCR نتاغ بابر بلوس وایي دغه اداره سمدستي د وینزویلایانو سره په سرحد کې د رسمیاتو په پوره کولو کې مرسته کوي چې په دې کې د مهاجرت چارې، روش او اجباري واکسین کول شامل دي. دی وای خلک د دې هفتې په سر کې له 2 نه تر 3 ورځو پورې په قطارونو کې ولاړو چې د ټاکلې نیټې د ختمېدو نه د مخه ټولې ضروري فرمې ډکې او نور رسمیت سرته ورسوي چې په سرحد کې ورته ضرورت دی. بلوڅ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
thousands of people were sleeping in the open and many required medical assistance and food. The Peruvian authorities, UNHCR and its partners worked to quickly scale up our response. په
زرګونو کسان د شنه اسمان لاندې ودی کېږي او ډېرې طبي مرستو او خوړو ته ضرورت لري. د پیرو چارواکي یو ان ایس سی آر او انډیوالانې په ګډه کار کوي چې په چټکۍ سره زموږ عکس العمل اندازه کړي. برسیره پر دې د یو ان ایس سی آر په پیرو او اکوادور کې د مامورانو ترمنځ همکاري شته چې د وینزویلایانو عاجل ضرورتونو ته ځواب ووایي. بلوس وای یو ان ایچ سی آر د پیرو په تمبیس کې خپل حضور زیات کړی دی چې له اکوادور نه د اوختلو یوازنی سرحد دی. دی وای یو ان ایچ سی آر به د ژغورنې ساحه پراخه کړي او د هغو خلکو سره به مرسته زیاته کړي چې خاص ضرورتونه ولري، لکه هغه ماشومان چې څوک ورسره نه وي او جدا شوي وي. بلوس وای د یو ان ایچ سی آر ټیمونه د اکوادور په شمالي او جنوبي سرحدونو کې ډیره دي چې د وینزویلایي کورنیو سره په لارښودنه کې مرسته وکړي او د دولتي مرستې لپاره هغه کسان پیشنهادوي چې خاص ضرورتونه ولري. دی وایي په کولمبیا کې یو ان ایچ سی آر او انډیوالانې د هغو ګڼ شمېرو وینزویلایانو سره مرسته کوي چې اکوادور ته ځي. دی وایي په سرحد کې د دغې ادارې غړي ماشومانو ته ډوډۍ او کمپلې ورکوي چې خپل سفر ته دوام ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د بین المللي مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا آی او ام د سومالیا دوه خارګوټو ته چې په خوا د جنگ او جنجال له کبله ورتلل مشکلو د روغتیايي خدمتونو پر رسولو پیل کړی دی. پام وکړئ د لیسا شلاین رپورت ته د جنیو نه رالیږلې.
د ګوبین ابولاګادو په خارګوټو کې په لزګونو زره کسان تقریبا دیش کال کېږي چې د روغتیايي خدمتونو نه به برخې وو. دا سیمه ته د مرستو درسولو د کارکونکو لپاره ډیر خطر په دی لته چې جنگ دوام درلود او په سیمه کې جنجال روان و. د مهاجرت لپاره د بین المللي سازمان نطاق جویل ملمن وای په دې وروستیو میاشتو کې حکومتي قواوو هغو وسلوالو ډلو ته ماتې ورکړه چې د محلي خلکو ژوند یې تریخ کړی و. دی وایي په دغې کامیابۍ سره دغه سیمې د بهرنۍ مرستې لپاره پرانستل شولې. میلمن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
For the past 27 years, war and conflict have made healthcare access difficult or impossible in many parts of the country. Now, these communities have access to vaccinations, malaria treatment, antenatal care for pregnant mothers, malnutrition screenings and referrals.
جنگ او جنجال په تیرو وشتو کالو کې د دغه هیواد ډیرو برخو ته د روغتیايي خدمتونو رسول مشکل یا ناممکن کړی وو او برسره په نورو ضروري خدمتونو وس دغه ټولنې واکسین کولو، د ملاریا د ناروغي علاج کولو، د زیږیدنه د مخه امیدوارو میندو علاج کولو، نامکمل غذا معلومولو ته لار لري. ملمن وایي د مرستو د رسولو د ادارو کارکوونکي چې بالاخره دغو خارګوټو ته ورسېدل موجوده شرایطو وویرول. دی وایي دوی ته معلومات وشلو چې نامکمل غذا په غټه پیمانه موجوده وه او خلکو ته په ډېره کم اندازه واکسین شوي وو. دی وایي ډېرو خلکو خپل کورونه پرېښودل ځکه چې په دغو خارګوټو کې بشري خدمتونو درک نه درلوده. دی وایي دوی د ګڼې ګوڼې نه ډک په لرې پرتو ښاري مرکزونو کې اوسېدل چې هلته ورته روغتیايي خدمتونه رسېدل. دی وایي احتمال لري ډېر دغه بې ځای شوي خلک به خپلو ټولنو ته د ستنېدلو پرېکړه وکړي چې د دوی کورونو ته نږدې وسه د روغتیا ضروري خدمتونه موجود دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د عدلیه وزارت وای پر روان لمریز کال کې د سلور سونه زیاتو افغانانو د خپل تابعیت د پریښودلو غوښتنه کړې ده. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د عدلیه وزارت وای چې د 1409 کال له پیل څخه تر دې مهاله سلګونو افغانانو د تابعیت د پریښودلو درخواستونه کړې دي. د دغه وزارت وایاند امان ریاست امریکا غږ آشنا ته وویل چې سږ کال 401 افغانانو د خپل تابعیت د پریښودلو غوښتنه کړې، خو په دې موده کې یوازې 3 بهرنیانو د افغانستان د تابعیت اخیستلو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ریاست چې د دغه شمیر کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه تایید شوی نه دي او تر کار لاندې دي. هغه ویل دا په لنډ وخت کې ممکن نه ده چې مثلا په یو یا دوه میاشتو کې دا ډول کار ممکن وي، نو ځکه هغه غوښتنلیکونه چې مطرح شوي دي لا هم تر کار لاندې دي او نهایي شوي نه دي چې څومره دا درخواستونه منل کیږي او که نه منل کیږي. خو د هیواد د قوانینو په اساس 301 درخواستونه چې پکې د افغانستان له دولت څخه د تابعیت د پریښودلو مسله مطرح شوې ده دا تر کار لاندې دي.
اینها در جریان
چه مراحل است؟ د ښاغلی ریاست پر وینا د افغانستان د عدلی وزارت د 1349 کال لپیل څخه تر اوسه د شاوخوا 2900 افغانانو د تابعیت د پریښودلو غوښتنلیکونه اجرا کړي، خو د افغانستان د تابعیت د اخیستلو لپاره د 500 بهرنیانو وړاندیزونه هم منلې دي. د افغانستان د عدلی وزارت د نورو هیوادونو د تابعیت ترلاسه کول او په بهر کې د زده کړو مسله د افغاني تابعیت د پریښودلو عمده لاملونه ګڼي، خو وایي چې بې وزلي، جګړه، بیکاري، سیاسي بې ثباتي او نور ستونزې هم دې برخه کې اغیز کړی دی. د حقوقي چارو کارپوهان وایي هغه افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو په اساس د خپل هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې د تابعیت اخیستلو په بدل کې ترې د افغاني تابعیت پریښودلو غوښتنه کیږي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد فاروق بشر امریکا غږ آشنا ته وویل چې د افغانانو لخوا د خپل تابعیت پریښودل د افغانستان په زیان دی او افغان حکومت باید دغه ستونزې د لرې کولو لپاره جدي اقدام وکړي.
تقریبا 40% افغانان روزګار دي، کار نشي پیدا کولای، مجبور دي چې خارج ته لاړ شي. کله چې خارج ته ځي زمينه نه مساعدېږي چې لکه نور غوډي په رقابت کې کار پیدا کړي، مګر دا چې تابعیت واخلي. نو لذي کبله زه فکر کوم چې چیرې د افغانستان هر افغان وزي او تابعیت الله سوار کوي دا وایي او زیاده افغانستان ته، ځکه اکثرا دغه کسان چې وزي او تابعیت اخلي دوی تعلیم یافته کسان دي او تعلیم یافته کسان له لاسه ورکول دا یو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ضایع ده د افغانستان ملت او حکومت.
دا شنونکو پر وینا کله چې دولتونه د خپل وګړو لپاره د هوسا او آرام ژوند د زمینی په برابرولو کې پاتې راشي، دا د دې لامل کیږي چې خلک په هوسا او پرمختللو هیوادونو کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره له خپل تابعیت څخه تیر شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
د افغانستان حکومت وايي په مسکو کې د افغانستان د سولې په حق له کانفرنس د کابل او مسکو ترمنځ باسونه لا هم روان دي او تر اوسه لا نتیجې نه دور کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی امریکا غږ ته ویل چې د مسکو د ناستې په اړه افغان حکومت او روسي چارواکي تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي او وایي چې افغان حکومت ته لا هم د دغې ناستې د ترسره کېدو نیټه او د ناستې د څرنګوالي موضوع د بحث وړ ده.
تر اوسه زمونږ او د روسي چارواکو لخوا په دې اړه کوم توافق نه دی شوی او هغه موارد چې په احتمالي توګه پرې بحث کیږي او په احتمالي توګه یو ځای ته رسیږي د سولې د عالي شورا د غړو ګډون دی. خو دا چې حکومت به څرنګه ګډون کوي او د ماسکو د ناستې د بحث موضوع به څه وي، په دې موضوعاتو بحثونه روان دي او زمونږ بحثونه پای ته نه دي رسیدلي.
ښاغلی احمدي وویل چې افغان حکومت له هر هغه هیواد څخه چې د سولې په برخه کې اقدامات کوي هرکلی کوي، خو افغان حکومت په دې برخه کې خپل شرایط لري چې اور دغو شرایطو څخه د افغانانو په رسمي مالکیت د سولې پروسې مختبی ول دي. رویټرز خبری اژانس ریپورت ورکړی چې د مسکو ناستې ته د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون اته افغان سیاسي مشران بلل شوي دي چې شپږ تنو یې دغه بلنه منلې ده. د ښاغلي کرزی د رسنیز دفتر مسؤول یوسف سها امریکا غږ ته وویل چې روسیه تر دا مهاله ښاغلی کرزی په رسمي توګه دغې ناستې ته نه دی بللی. د طالبانو د حکومت یو پخوانی چارواکی وحید مژده په دې باور دی چې که چیرې امریکا او افغان حکومت د مسکو په ناسته کې ګډون ونه کړي، دا به د روسیې لپاره دا معنا ولري چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې د سولې راتګ ته زمینه برابره کړي.
دا غونډه به ترسره شي. یو مسله په دې کې مهم دی، هغه دا دی چې روسیه که افغانستان او امریکا شرکت ونه کړي، روسیې لپاره دا ډېر ښه شرایط برابر شي، ځکه روسان آسیا میانه هیوادونه او نور هیوادونه ته چې نور ته بلنه ورکړې دي، هغوی ته به ووایي چې امریکا په رښتیا افغانستان کې د سولې طرفدار نه دی او نه غواړي چې د سولې په پروسه کې د نورو هیوادونو مخصوصا د منطقې هیوادونو په ګډون ولري.
د سیاسي چارو شنونکی شهزاده مسعود بیا وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو چې هر ناسته ترسره کیږي باید ملاتړی وشي.
در هر نقطه جهان که این طور کنفرانس ها جور میشه از باید آدم
در نړۍ په هر برخه کې چې دا ډول کنفرانسونه تر سره کیږي باید ملاتړ وشي. تاسو وګورئ د ښاغلی سلمی خلیلزاد د سولې هڅې هم د افغانستان د خلکو ملاتړ لري، خو په دې شرط چې د پردې تر شا د هیوادونو ترمنځ کومه معامله ونه شي او هر څه چې کیږي د افغانستان له خلکو سره شریک او د افغانستان ملي حاکمیت هم په پام کې ونیول شي.
روسیه ویلي چې د افغانستان په تړاو د مسکو ناستې ته د طالبانو د استازو په ګډون 12 هیوادونه بلل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د افغانستان د خصوصي سکتور په ډله کې داسې خزي هم شامل دي چې په سوداګرۍ کې د خپلې ګټې علاوه د هیواد راتلونکي هم په نظر کې نیولې. حسین انډر یو هم د هغه خزونه ده. نوشابه آشنا دا غی سره خبرې کړې دي، تاسو ته دراوړو.
نه بالکل ګټه په نظر کې نه و، زما هدف مطلق بلانګ یې درلود. یو چې ما لیدل چې دا میندې او خویندې ځینې ځایونو کې کار غواړي وکړي او دوی د خپل ماشومانو دپاره یو ماشوم ځای د ساتلو او د روزنو نه لري. یعنی یو دلیل یې دا و چې ما غوښتل چې داسې یو کار، داسې یو تجارت شروع کړم چې په هغې کې هم ثواب وي هم خرما. دوهم هدف یې دا و چې زه په خپله چې معلمه وم همیشه مې لیدل د جامعه د اجتماع بالکل په دې جنګونو کې نه زیر بنا نه له دې تعداب نه خراب شوی وه. نو ما فکر وکړه انګیزه اصلي دلیل هم دا وه چې دا باید له بېخه له تعداب نه باید این اصلاحاتو جوړ کړو، د آینده د افغانستان هم پکې په نظر کې ونیسو. له دې قبله مې دا وړکتون جوړ کړم.
څو وړکتون هم دا اوس په کابل ښار کې فعال دي او څومره ماشومان پکې زده کړه کوي؟
دا اولین وړکتون افتخار زما ده، یعنی گهواری ناز اکادمی عروس البلاد کودکستان گهواری ناز یا گهواری ناز وړکتون اولنی خصوصی وړکتون ده چې څوارلس کاله مخکې په کابل ښارنال کې جوړ شو او په هغه وخت کې موږ لا ډېرو لږو امکاناتو نه دا پروګرام شروع کړو، ځکه چې زما اقتصادي مالي سرمایه هم دونه ډېر نه و. خو بیا هم د هغې په څنګ کې چې لږ مې کور نه اسانه قرضونه واخیست، لږ مې له مایکرو فاینانس نه قرضه واخیست او لږ مې خپل زیور دانې مانې مې خرج کړو، خو همدومره مې وکړای شوای چې دا یو وړکتون د 250 نفرو زه جوړ کړم. چې خوشبختانه دا وړکتون ډېر تشویق شو او ډېر علاقه مندان پیدا کړو او په یو کال کې موږ په دې توان پیدا کړو چې دا لوی کړو. یعنی په یو کال کې دا 100 نفرو ظرفیت ورته به مساعد کړو او دا 250 ته ارتقا ورکړو. البته یو 15 کاله ما ډېر کار ونه کړو د دې لپاره چې ما غوښتل چې دا یو نهاد وي. بیا 100 کال د خلکو د ضرورت په اساس چې دا مشکلات امنیتي لږ ډېر شو، زمونږ اولنۍ شاخه فشار نه و چې و خلق خپل ماشومان له لرې لرې ځایونه راوړل. موږ ترانسپورت ورته درلوده، د خلکو تقاضا و چې که کیدای شي یو دوره په قصبه کې جوړ کړي، ځکه چې اکثریت دا کارمندان د دولت او مامورین چې و دې خواته راغلي و شهر بیمار شهر ته او دا قصبه ته او بل خو جرواش ته. بیا موږ 100 کال دا توانمندي مو پیدا کړه د قصبې په سیمه دلته خپل دریم سمتر جوړ کړو.
بله بله، تاسو ویل چې دوه وړکتونونه ښوونځیو ته هم ارتقا کړې ده، چلته زده کوونکي هم شته، یا د یو عادي مکتب په شکل ورته سهولتونه برابر کړي. د دې ښوونځیو درسي پروګرامونه هم عین د تعلیمي نصاب عین لکه نور مکتبونو غونده ده که فرق لري؟
فرق لري. فرق دې لري چې موږ تعلیمي نصاب د وزارت معرف پوره مکمل تطبیقو، مګر په څنګ کې تقریبي مضامین لري. مثلا موږ له سره اول نه اول او ټولګي نه موږ پښتو په نصاب کې اضافه کړې ده، ځکه چې ملي ژبه ده، باید ټول ماشومان باید خبرې وکړي او ژبه یې ماسي. انګلیسي ژبه هم له اول سره له وړکتون نه شروع ده، یعنی زموږ انګلیس میډیم مکتب شانته ده. په څنګ کې کمپیوټر په نورو مکاتبو کې له څلورم نه شروع کېږي، مګر موږ له اول سره چې موږ فول تایم مکتب یو، سهار تر مازدیګر ډېر وخت لرو. او یو مضمون چې اضافه کړې ده ما پکې، هغه میهن‌شناسی ده. چې زه ډېر زموږ معزه غواړم چې دا شاګردان باید خپل هېواد وپېژني او ملي روژه باید ماشومانو کې له دې کوچنیوالي نه باید تقویه شي. او یو مضمون د میهن‌شناسي په نامه ده چې هغه ما پخپله ورته نصاب جوړ کړی ده او په دغه مکتب کې تطبیق کوم.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د ګرن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه دې اوریدلې وي. زموږ سره اوسئ. زموږ د دې برخې خبرونه اوریدل مو پاتې کوئ.